تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله ډیر زیاته مننه کوم فروخ صاحب له تاسو نه او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه برخه کې به واوري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو لنوي پړاو څخه پرده پورته شوه. دا ورسته راځي لمړی په مکړی خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلي. د متحده ایالات ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلې دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یوې ډلې د دوشنبه په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یوه پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینا ایالت کې د جګړې قربانیانو یاد ته د درناوي مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States is not
د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅ کله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخنه ده کړې، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شرح لست. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل سي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وي. د خپل روسي سیال میخائیل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنی ورسته ویل چې د دې اټکل لمخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لنډ مهال کې پیل سي. د روسي د بهرنۍ چارو وزارت د عبدالحیان سرګندونې نه دي تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمه کې هوا ته دا توغندې به شای د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډیده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا بندیز هم لری سو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړ مورز ناوخته په لاروي کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبه په ورځ د عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لورته په 40 کیلومتر کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د دوشنبه په ورځ د عراق پوسټورن کړ چې د ریمادي د دښمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدرالعبادی یو ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخته وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملیشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤل دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمنی د روسیې د هغې پرېکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل یو همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبه په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن دې د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لرې کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپناه لپاره دی نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د ده کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې وه. بانوول یوه زړه خاطره چې د یې په یاد لري دا ده چې له دې چې دی له خپلې کورنۍ سره د خپل کلي نږدې غونډې ته تښتېدلی و. دی وایي کله چې موږ ختلو باران اورېده یو ځل مې بیرته هغې دنیا ګی ته چې زما یوازنۍ دنیا وه وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغو کډوالو ته وویل چې دی تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درک کولی سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤونې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو ووژل سو او برمته سوي روغ رمټ آزاد سول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وویل چې یو 48 کلن سړی د خارکیف د سیمې په لیوګوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډز سره دوه کسان وژلي او وروسته د تیلو په یوه ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیځو رسنیو پرده پورته کړه. د سولې د عالي شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوې جګپوړي مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبره نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تیره اونۍ د می په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و، تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
اگر مذاکرات که غدیر مختی وی یا اصرار پکیدی یا غوی افشا افتیدائی حالات که دی سیاست نلری خبره ده، مقدی حالات که دست کاشتویم دی مگر طول پدی بندی موافق ترخیق وقت پوری چه عملی برنه یعنی غوره کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواهون کلکی رادی نیو موجود سوی تراغه پور دیدی افشا کول غالباً دی مسلحات نلری خبره ده.
وال سټریټ ژورنال دی یو ډیپلومات له قبل چې نومینه دی خودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
امارات کې ورسره خبرې شوې، قطر کې ورسره شوې، دلته په داخل د افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی او ملا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم واسطه ته کړې، هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او ویل
دا ډېر مهم خبر دی. د طالبانو په سب کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي که دا سویلي بېلاروسي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین دغه راز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقا الکوزای اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سني هېوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سني ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. لتیر یوی لسیز یورستا تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د غواخونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورسپانه په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګاردین د تحلیل په یوه برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غواړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګاردین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل. که څه هم چې ایراني چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول، له ایراني چارواکو سره یې د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچی کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورسپانه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هو چونینګ ویلي چې دوی د اورومچی غونډې په اړه معلومات نه لري. خدای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډېر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکي ونډه ولرو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری یم.
خو مخکنی ډولونه چې وغه رشمه ډیر نرم و او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزایی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشې توکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډکولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشې توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشې توکو سره د زیاده چارو وزیر سرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړ اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه ست چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لاري د نشي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوی او د لازمي تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا اول منځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلوم یار په وینا د محل د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډراما لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنې ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپلې نمائشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دې مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړي. دغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه موږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی موږ سره دا ومنله او هغوی موږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته موږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه موږ جوړول، هغوی به په خپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه او دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساد په معارف کې پوښ کړل. هغه په دې معنی چې معارف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معارف ته لاره وکړي او فرهنګ معارف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسی دا کشیر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو غوی هم قلم راخستل شي، هم ډرامه لیکل شي او هم تمثیل کول شي. فقط کې دا لري اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکول شي.
زمانم حبیب الله د درنول سوالی د نهرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې موږ ته راکړی شوی و نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
لالپور امیرزایی، ستړی مشی، په خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، ژوندۍ اوسې، خیر اوسې.
لالپور، ډیره زیاته خوشاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود، هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغسې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله، او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ ووایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه، نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه، د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو؟
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله، بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر دا مرسته کې تاسره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفی ده، هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلم مرته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله، د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ کړه. یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد، هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته، یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده، میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته وایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه، بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد وسي، مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا وایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد چې یوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله وم، هغه په ځان کې عملي کوم. ځکه څوک چې نقد پذیر وي، هغه طبعا یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنې تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم، نو د هر چا نقد په خپلو لیکنو کې عملي کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دینه چې تاسو نثر ولیکئ، نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنې له پخوا را ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه، که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې، چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم، د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کوه چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات دې باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه، شوش کله مې چې ولیکل، به میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی. نو باید هغه نه د دې پاه شو چې زه باید دې لار ته دوام ورکړم، او وکولای شم چې ښه نثر ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې؟ مننه وایا، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایا څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند یې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېده زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانان ور سره مخامخ دي، هغو سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وست، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلي او یا هم د اسدالله غضنفر لیکنې لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناڅه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور، هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان کړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه، یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خیښه دی، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنی په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش مې کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول. چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم، هغوی ترې نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هسې وي چې تر څو زه خپل نثرونه یعنې چاپ کړم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبی، دواړه موټرونه سره چوخت روان ول. شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سرک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره را یاده کړه چې ویل به ٹھیک ہے چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاء الله ډېر زیات ښایسته و، واقعا ماته ډېر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډېره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل ښایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اورېدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
بلاندی د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان و. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وزي، خو بیړۍ وان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیرېدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی و. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لس پوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو انجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو انجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو انجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چا ته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. انجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. انجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل رابدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی انجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپرنګور ته ډیر دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خبره شوه چې خنګور خواهی داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یو شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د سراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 18 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید اغلې نعیمې غنی دی. اغلې نعیمه غنی له 2 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غنی یو غزل د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زه د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتنه ایسي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او درایم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپا ملا سنا دي سوال کرایم. لستورو ڈک پلو خواڑی، نوری با لستورو ڈک پلو خواڑی، ز ستوری کی دو تا منتظر یم. ز دخپلو ہلو انزور گرائیم، حسی خلق وائی چی شاعر ایم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیان یې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلې، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمی ډولکی دی په لوګری ساز کې سرنده او د سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غږون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غږوي د پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمې به لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړوکی ده، څه تفاوت لري له ډولونو؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمۍ وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي کنه لږ ډېر زر واپس تبدیلېږي. د هغوی رشمۍ تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکي ده صاحب.
ښه، یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغیر راغلی؟ هغه ښه وو که دا
نه؟ هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده. خو مخکنی ډولونه چې وغه رشمۍ وو ډېر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر ډېر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه و باسي هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډېر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو منطقو ته ډېر؟
والا صاحب لوګر ته ډېر ځو، دغه چهاراسیا ته ډېر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کومه خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه
په دواړه سترګو.
خوب اتڼ
مهربانی صاحب دی پکتیا تان دسه
د خوست په څنګه
دی خوست دغه څنګه
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتان ده؟
دا صاحب دی لوګر د سیا تنوی.
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځه لومړی به یو سلامی له باجې واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
Thank you.
اوس چې مو یو 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 نغمه وغږوله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو دا برنامه چې ځو هلته ټول میلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی، له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنها د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم شته؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګری سوي دي، دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګری دي، مامو جان دی، زه په خپله احمدشاه لوګری یم، نور هلکان مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراد جان دي، دغه هلکانو نوی ځوان شوی دي خپل موسیقي مخ ته وړي.
د موسیقي وضعیت څنګه ده پخوا چې به و د لوګر خپلې الې وې د موسیقي فرزن ډولې و سرندی و رباب و تنبور به ورسره غږول کېده، اوس څه شی دی و دغه الې د موسیقي زیاتې سوي کمې سوي؟
اوس کمې سوي دي، هغه کسان چې سرندی غږول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل هغه دوی مړ شوی دی، یو ژوندی ده هغه هم بیمار ده، استاد ماشینه لوګری وای چې ټول کسان پیژني، استاد دوری لوګری زوی ده، استاد سلام ورور ده، هغه سپینګر شوی دی، اوس یو هلک نوی پیدا شوی دی چې هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی، او تنبور سوک نسد سه اوس تنبور غږوي، مامو جان لګ لګ غږوي، خو یو کزی هغه خپل ګروپ سره غږوي، او مونږ سره سدی د کیبورډ د غشان لګ لګ څنګه زمو موسیقي لک دکه کی.
نو اوس داسې وکه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده، مهرباني وکه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده، د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر مڼې را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.